Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د نیم ساعته خبری مجله ده چې ګڼ خبری مطالب پکې راغونډي وي دي. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د می میاشتې 22مه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږي ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشرۍ د هغه هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجی مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د ډینګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګ پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د ډینګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په درې ورځنیو 200 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلې دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان شته او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یو ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې اقتصاد تر ډیره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو ترڅنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه اداره چې وایي د اوکراین بخمود شاري تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلې که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه اداره رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبه پر ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حملې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دي پرېښي او هر څه تخریب کړي دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول په پلازمېنه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګند د ول وو. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو غنو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم شوی و چې کرملین په لوه غنل کیږي. پیتراس کوونکو کې چې شمیرې شاوخوا زر غنل کیده د اروپای ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل وو. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. خبرونه مو د 15 بجو په خبری مجله کې ووریدل. په راپورونه کې اوري ملګری ملتونه وای په افغانستان کې روان ناوړه بشري وضعیت د دې هیواد معلولین ډیر اغیزمن کړي.
په خدای کله د ورو بس لرو او دوی وخت راغلی دی چې یو پرسل وریجې ماره نیولې دي. پنځه ویشت ورځې به خوړلې دي په کور کې دولس نفره.
د طالبانو حکومت وایي په ایران کې ګڼ افغانان له اعدام څخه ژغورل شوي. کندوز کې د قرقل بازار سور شوی.
دوه کاله مخکې بازارونه ښه ول. بازار تازهرابي لرزله دې ورځو کې نشته او نه یې څوک بازار بېخي ولوېدو.
په خبري مجله کې د یوه کس د ژوند داستان هم اوري چې له دیارلسو کلونو راهیسې عکاسي کوي. دا خبري مجله تر پنځلسمو بجو دوام کوي چې په منځ کې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خپرونې ته ښه راغلاست. ورزو د راپورونو برخې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې روان ناوړه بشري وضعیت د دې هیواد معلولین ډیر اغیزمن کړي. په دې هیواد کې چې څه باندې څلوېښت کلونه په جګړو کې ښکېل پاتې سوی، په سلګونو زره کسان په ماین چاودنو، هوایي بمباریو، ځان وژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول سوي دي. په تېره معلولې ښځې او نجونې د ژوند له سخت حالت سره لاس او ګریوان دي. نور په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوي په افغانستان کې بشري بحران د دې هیواد پر هغو وګړو چې معلول دي خورا زیات اغیزې کړي دي. او چا پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل روان 2023 کال په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له معلولیت سره ژوند کوي 2,400,000 کسانو ته رسیږي. او چا وایي مرستندویه ادارې په پام کې لري چې د دغو معلولینو له ډلې 2,000,000 ته یې مرستې ورسوي خو زیاتوي د دې لپاره چې دغه معلولین له مرستو برخمن شي عاجلو مالي مرستو ته اړتیا ده. او چا چې د افغانستان د روان بشري بحران او د دې هیواد له تر ټولو زیانګالو وګړو سره د مرستې په اړه وروستي ارقام خپروي نه دي ویلي چې تیر 2023 کال کې مرستندوی ادارو چې د افغانستان له تر ټولو زیانګالو میلیونونو وګړو سره مرستې کړي څومره معلولینو. خو دا اداره سږ کال د افغانستان د بشري وضعیت د غبرګون د پروګرام د عملي کولو په برخه کې د مالي سرچینو له کموالي شکایت کوي. سکال ملګرو ملتونو د افغانستان له تر ټولو زیانګالو شاوخوا 3,000,000 وګړو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 4,600,000,000 غوښتنه کړې. خو تر دا وروستیو پورې د دغو غوښتل شوو پیسو شاوخوا 6% ترلاسه کړې دي. افغانستان چې څه باندې 40 کلونه په جګړو کې ښکېل پاتې شوی، په سلګونو زره وګړي په منچاودنو، هوایي بمباریو، ځان وژونکو بریدونو او د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې معلول شوی دی. خان محمد چې د کندهار ښار په جنوب کې د صالحانو په نوم کلي کې اوسي یو له دغو معلولینو څخه دی چې وایي تر اوسه ورسره هیچا مرسته نه ده کړې.
په خدای ډېرې خوښ ستونزلو بله کله د ګیس بس لرو، په خدای کله د وړو بس لرو، او دوی وخت راغلی دی چې یو پرسل وریجې ماره نیولې دي. پنځه ویشت ورځې به خوړلې دي په کور کې دولس نفره. هغه په خدای دی وخت راغلی دی چې خولې خلاصوي دي په اوبو کې مې شولې. وروره موږ پر ټول اسلام باندې غږ کوو، پر نړیواله ټولنه باندې څه موږ خبر دي وشي موږ دې وبینې یوار دراسې موسسې دراسې چې موږ حالات وبینې موږ پر څه حالاتو باندې پراتو یو.
د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د صالحانو په کلي کې شاوخوا 1500 معلولې کورنۍ اوسي چې اکثرو یې په بمي چاودنو او بمباریو کې دواړه لاسونه یا دواړه پښې او سترګې له لاسه ورکړي دي. د یوې سروې له مخې چې ایشیا فاونډیشن بنسټ د 2020 کال په مې کې خپره کړې وه، ویل شوي چې د افغانستان 80% لویان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي چې څه کم 14% سخت معلولین ښودل شوي دي. همدارنګه د افغان ماشومانو په اړه ویل شوي چې د 2 او 10 کلونو تر منځ باندې 10% ماشومان له یو ډول معلولیت سره ژوند کوي. بشری حقونو د څار سازمان هغه مهال په یو راپور کې ویلي و چې د ښځو په منځ کې سخت معلولیتونه خورا زیات دي چې دا د دې سبب شوي چې افغان ښځې او نجونې د مرستو، زده کړو، کارموندنې او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ په برخه کې له سختو ستونزو، تبعیض او جنسي ځورونې سره مخامخ شي. په افغانستان کې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، پر معلولو ښځو او نجونو سربیره نورې عادي ښځې او نجونې هم په تېره د کار او زده کړې په برخو کې له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي.
کابل ښار کې د ترکاریو او میوو ځینې پلورونکي وایي د ښاروالۍ لخوا دوی ته په ټاکل سو مارکیټونو کې کاروبار چندان ښه نه دی. دوی انتقاد کوي او وایي داسې مارکیټونو ته انتقال شوي چې خلک د سودا اخیستو لپاره کم ورځي. دا راپور چې نرګس حسنځي مومن چمتو کړی د یو میوه پلورونکي په رخ سره پیلېږي.
میوه پلورونکی حسین انتقاد کوي، وایي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي د دې په خبر دوی یو ناسم ځای ته انتقال کړي. نوموړی وایي داسې مارکیټ دی چې نه خلک ورته راځي او نه هم مناسب چاپیریال لري.
ناهی کراچی را وڑی او په کرای سرای کې تړلی هیڅ خرڅلو نشته. خلک بیچاره دي، پام نه لري چې دا خلک څه کوي او څه نه کوي. فقط ټول دلته سرای ته راوستي. نور نو دې سرای ته وګورئ، نه کانکریټ لري نه هم بل څه، همدا خټې خاورې او شګې دي او هیڅ خرڅلو نشته.
د ترکاری یو پلورونکی رازق هموایي د کابل ښاروالۍ لخوا په ټاکلي سرای کې دوی د ګټې په ځای تاوان ډیر کوي. رازق دا هم وایي چې دوی اړ دي کابل ښاروالۍ ته په دې مارکیټونو کې میاشتنی کرایه هم ورکړي.
نه سودا شته، بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. د خدای په غضب گرفتاري او د مجبورۍ دلته ترکاري پلورو. تر نیمایي ډېر مال مو خرابېږي، نیمایي نورې هم د دوکان په کرایه کې ځي. د تاوان په سر تاوان دی.
میوه پلورونکی نعیم وایي د کابل ښاروالۍ لخوا ټاکلی ځای کې اخیستونکي کم راځي، نو دا چې سودا کمه کېږي دی هم اړ دی چې میوې په لوړه بیه وپلوري. دوی دا هم وایي چې سره له دې هم نشي کولی خپل لګښتونه پوره کړي. نعیم ازادي راډیو ته وویل د میاشتې 800 افغانۍ کابل ښاروالۍ ته د ټاکلي ځای کرایه ورکوي.
دا پروسه چې کابل ښاروالي پیل کړی د دوی په عقیده مارکیټ یې جوړ کړی، تو وکولی شي له ښاریانو سره مرسته وکړي. خو نه، موږ ته واقعیت دا یوه ستونزه ده. ستونزه دا ده چې دلته خلک بلد نه دي او مال او جنسونه هم دلته قیمته دي او ډېرې خراب دي.
خود طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي ځانګړو ځایونو ته د کراچیو له انتقال څخه د دوی موخه ښاري نظم راوسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د هرې سیمې کرایه د ځای د موقعیت پر بنسټ ده، چې کومه ناحیه کې ډېره کمه او یا هم په متوسط ډول سودا کیږي.
در تمام شهر کابل ټول خر کې فرق نه کوي چې دوی کوم مسلک مخته بیایي. هر ځای او هر سرای کې چې د کابل ښاروالي هغوی ټاکلي ځای ته انتقال کړل او هلته فعالیت کوي، او په هیڅ شکل موږ اجازه نه ورکوو چې ښاري نظم خراب کړي. په ځانګړې توګه میوه او ترکاري پلورونکي، ځکه موږ ورته مارکیټ مشخص کړی او هغوی په مارکیټ فعالیت کوي او هر څوک چې اړتیا لري نو هغه مارکیټ ته بځي.
خو نوموړي د ثبت شوي کراچیو د شمیر او دا چې په میاشتنی ډول له هرې کراچیو څومره کرایه ترلاسه کوي څه یې ونه ویل. کابل یو ګڼ میشتی ښار دی. مخکې تر دې به ډېری پلورونکي د واټنونو پر سر له ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې خپلې کراچۍ درولې او سودا به یې پلورله. خو د طالبانو حکومت له یو مودې راهیسې ځانګړي مارکیټونه او ځایونو ته د دوی د انتقال بهیر پیل کړی دی. د یادونې دی چې دا کار په وار وار د مخکېني جمهوري نظام کې هم د کابل ښاروالۍ لخوا شوی ده، خو له یوې مودې وروسته به کسا بیرته زړه په زړه شوه او د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ازادي راډیو ته ورجست. د طالبانو حکومت ویلې ایراني چارواکو سره د خبرو او ترلاسه سوي تفاهم په نتیجه کې په هغه هیواد کې په لسګونو په اعدام محکوم سوي افغانان بندیان له اعدام څخه ژغورلي او سلګونه نور افغان بندیان افغانستان ته لېږدولې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان دغه راز ویلي چې په ایران کې د نورو افغان بندیانو په اړه هم خبرې اترې روانې دي چې یا خپل هیواد ته انتقال او یا په هغه هیواد کې د بند موده کمه کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو سره د خبرو په نتیجه کې په هغه هیواد کې 200 افغانان چې په اعدام محکوم شوي وو له اعدام څخه ژغورل دي. د دې وزارت مرستیال وایي حافظ ضیا احمد په دې اړه پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه کې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره د مرکې یو برخه خبره کړې چې وایي
دغه راز د زندانیانو په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت وکولای شول چې له ایران هیواد سره یو تفاهم ته ورسېږي، تر څو هلته 200 هغه افغانان چې په اعدام باندې محکوم شوي وو هغوی له اعدام څخه وژغوري، چې په هغوی باندې به د اعدام سزا نه پلي کېږي.
ایران د بښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په وروستي راپور کې هغه هیواد یاد شوی چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ له بل هر هیواد زیات اعدامونه عملي کړي دي. حافظ ضیا احمد زیاته کړ چې له کوچني اختر مخکې له ایران سره یو تفاهم ترلاسه شوی چې پر اساس به هغه افغانان چې د بیلابیلو جرمونو یا د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله هلته بندیان دي افغانستان ته لیږدول کیږي او دلته به یې دوسیې څیړل کیږي. د هغه په خبره د دغه تفاهم له مخې تر اوسه نږدې زر هغه افغان بندیان چې دوسیې باید وڅیړل شي افغانستان ته انتقال شوي او دغه پروسه په ښه شکل ترسره شوې ده. هغه همدارنګه وویل چې د افغانستان د اسلامي امارت لخوا بیا هم هڅې روانې دي چې په ایران کې د په بند محکوم شوو افغانانو د بند موده راکمه کړي. د طالبانو حکومت نه دي ویلي چې په اوس وخت کې د ایران په زندانونو کې څومره افغان بندیان دي، خو د بشري حقونو ډلو ډېر ځلې په هغه هېواد کې له افغان بندیانو او دغه راز له عادي افغانانو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند راپورونه ورکړي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت لغوه کړی او له هېواده بهر فعالیت کوي د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې په دې هېواد کې افغان کډوال له ډېرو محدودیتونو سره مخ دي. د کمیسیون د ایران له حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې په هغه هېواد کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو لپاره د عاجل اقدام وکړي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو ایراني چارواکو یې شمیر 2 میلیونه تنه ښودلی دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ویل کېږي د هېواد ته د افغان کډوالو د تګ بهیر لا ګړندی شوی دی.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست وسلم علي بشير څخه ورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د 2020 کال د سپتمبر د 12 تر حمله وروسته د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې د یو شمیر ستونزو په اړه کتنه کړې ده. د مقالې عنوان دی ناشمیرل سوي، د امریکا د سپتمبر د 12 تر جګړو وروسته څنګه په میلیونونو کسان مړه شول. د لیکنې په یوه برخه کې راغلی چې د جګړې د اړوندو اغیزو یوه هم د ماشومانو د خوارځواکۍ زیاتېدل دي چې د لیکوال په وینا په افغانستان، عراق، سوریه، یمن او سومالیا کې 5 میلیونه او 6 لکه تر 5 کلونو کم عمر لرونکي کوچنیان له سختې خوارځواکۍ کړیږي یا هم د تلف کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. لیکوال د افغانستان په تړاو لیکلي چې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان اقتصاد سقوط سو او په دغه هیواد کې تر نیمایي زیات وګړي تر سختې بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي په افغانستان کې په لسګونو زره ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په داسې ناروغیو مري چې د وقایې وړ دي، لکه کالرا، شری یا سرخکان، سخته خوارځواکي او د تغذیې په برخه کې اختلالات. ملګرو ملتونو ویلي سږ کال په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران اکویزا تیره پنجشنبه په نیویارک کې یوه کنفرانس ته وویل په افغانستان کې نږدې 16 میلیونه کوچنیان په وږي نسبېږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال کې به 2 میلیونه او 3 لکه کوچنیان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي. هالیوډ ریپورټر د افغانستان په باب پر هغه مستند فلم لیکنه خبره کړې چې پروډوسر یې د هالیوډ د فلمونو ستوري جنیفر لارنس ده او نوم یې ډوډۍ او ګلابونه. مستند فلم پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دریو ښځو پر ژوند راڅرخي چې افغان فلم جوړونکي سهرا مانی جوړ کړی دی. جنیفر لارنس وروسته له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي د افغان ښځو د ناڅاپه کنټرول له لاسه ورکولو په اړه فکر ځورونکی دی. د هغې په وینا افغان ښځې اوس په خپل هیواد کې خپلواکي نه لري، باید دوی ته فرصت ورکړل سي چې په خپله طریقه خپله کیسه مستنده کړي. د برتانیا چاپ بلی ورځپاڼې ډیلی میل پرون د هغه برتانیایي وګړي په باب لیکنه خپره کړې چې د حکومت له خبرداري سره سره خلک د رخصتۍ لپاره افغانستان ته لیږي. د ورځپاڼې په لیکنه مقطعي یا فریلانسر کامرامن جو شیفر د خپل شرکت سفارت ټورز لخوا هر شخص د 4000 پاونډو په بدل کې افغانستان ته لیږي. دغه شرکت د جو شیفر او د هغه د پخواني همکار نوري قدرت الله لخوا جوړ شوی او شیفر وایي دوی د ګرځندویانو لومړی ډله په 13 اکتوبر میاشت کې افغانستان ته لیږلې او بل ډله به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته سفر وکړي. ښاغلی شفر ډلی میل ورځپاڼې ته ویلي، په دې سیاحت کې بیلابیل کسان شامل دي، ځینې یې مخکې افغانستان ته تللي وو او دا یې بیا هلته سفر دی. د ده په خبره د دې سفر په لړ کې به ګرځندویان کندهار او هلمند ولایتونو ته هم بوزي، چې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو د ظهور عمده سیمې ګڼل کېږي. د زیاته کړې په پام کې لري د مني پر مهال یو بله ډله هم افغانستان ته بوزي، چې د نیویارک ټایمز کاس به هم پکې شامل وي. یو پخوانی امنیتي چارواکي چې د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستانه وتلی، د برتانیا له حکومت غوښتي چې شفر د ګرځندوی له دې کار راوګرځوي. د ډیلی میل په لیکنه د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له تبصرې ډډه کړې ده. طالبان په دې تورن دي چې د افغان وګړو پر وړاندې له سختي کار اخلي، خو زیات وخت د بهرنیو سیلانیانو پر وړاندې نرم چلند کوي او غواړي له دې کاره د خپل حکومت د تبلیغ لپاره کار واخلي.
په کندوز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور کارونه صفر ته راټیټ سوي دي. د یو شمیر سوداګرو په وینا چې پخوا دوی د قرقل پوستکي یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم صادرول، خو په وروستیو کلونو کې له هیواده بهر د قرقل پوستکي نه صادرېږي، له کبله د قرقل پوستکو د پیر او پلور چاره ټکنۍ سوې ده. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندز ولایت کې د قرقل پوستکو یو شمیر سوداګر وایي چې په وروستیو کلونو کې په نړیواله کچه د قرقل پوستکو بازار خراب شوی دی او تر څنګ په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتوالي له امله د قرقل پوستکو د پیر او پلور کچه صفر ته راټیټه شوې ده. سید عالم چې له پخوا راهیسې په کندز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور کاروبار کوي، هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوه کاله مخکې بازارونه ښه ول، بازار ابیل عبدالله دې ورځو کې نشته او نه سوګاله لی بازار بیخي ولوېدو، نه خرڅېږي، بازار خارج ته نه تلل، اوس نشته دی با پوستکي لګ لګ دی، هغه ارزانه دی، بیخي سوګي نه لاله، یو سړی بیچاره په کشل لکه تاوان کړ.
د یاد ولایت یو بل سوداګر محمد دولت چې څلوېښت کاله د قرقل پوستکو د سوداګرۍ په برخه کې کار کړی، هغه وایي د قرقل پوستکو د نړیوال بازار خرابېدو له امله د ده په شمول زیات شمېر سوداګرو له یادې سوداګرۍ څخه لاس اخیستی دی.
پوست قرقل طرف مې پیرلاین طرف مېرتماس پیلن.
پخوا د قرقل پوستکي یو شمېر اروپایي او آسیایي هیوادونو لکه فلن، هالند، ناروې، انګلستان، مسکو او روسیې ته بل کېدل، خو په دې وروستیو کې د خارجي هیوادونو تقاضا کمه شوې ده او له امله په افغانستان کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور چاره ټکنۍ شوې ده.
د نوموړي ولایت د شهردرې ولسوالۍ یو مالدار ظاهر خان هم وایي چې د قرقل پوستکو د نرخونو ټیټوالي له امله ان یو شمېر مالدارانو د دغو پوستونو له روزنې او پالنې څخه هم لاس اخیستی دی.
رانه شوي دي، سستي بازار سستی، چې د شپېته ډالر څخه مثال په پنځه ډالر دی یا دا پنځه ډالر څخه په پنځه ډالر دی. علاقه منډي کم سو ټول خو مالدارو خپل میږي ټول د قرقل څخه ترکیې ته واړولې، اوس په دې خاطر یې واړولې چې مثال د خبرې پوست ارزانه دی، په پنځه ډالر اوس چیرم په پنځه ډالر خرڅېږي.
په کندز کې د قرقل پوستکو د صنعت او سوداګرۍ د ټولنې مرستیال عبدالباقی وایي، پخوا کلونو د قرقل سوداګرۍ نه یوازې د مالدارانو لپاره بلکې د دولت لپاره هم د عواید ښه سرچینه بلل کېدله.
تا مدت حدود یک لک پوست های کندز می برآمد، حال فعلا صد پوست هم نه.
څو کاله مخکې له کندز څخه هر کال د قرقل سل زره پوستکي خارج ته صادرېدل، خو اوس په کال کې سل پوستکي هم نه صادرېږي. په ټوله کې د قرقل پوستکو سوداګري په ټپه درېدلې ده. پخوا په کندز کې د قرقل پوستکو د پیر او پلور شپېته دوکانونه وو او اوس یو دوکان هم نشته. دولت باید له مالدارانو سره مرسته وکړي ترڅو د قرقل پسونو نسل له منځه ولاړ نسی.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې د هیواد په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې زیات شمېر خلک د قرقل پسونو په روزنه او پالنه بوخت دي. د قرقل پسونو له پوستکو څخه ډول ډول خولۍ، پوستین او بلا پوشونه جوړیږي او پخوا کلونه د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمېرل کېده.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د کابل ولایت اوسیدونکو آرا شاتل له دیارلسو کلونو راهیسې عکاسي او فلم برداری کوي. هغه د خپلو کارونو په اړه خپلې تجربې او خبرې زموږ سره شریکې کړې دي. لارښتره سنا کاکړ ژغیدلی او دغه راپور چمتو کړی دی.
عکاسي هغه هنر چې چوپه خوله، احساسات، کیسې او تجربې په یوه چوکاټ کې لیدونکو ته وړاندې کوي. عکاسي د روانو حالاتو یوه لمحه له ځانه سره قیدوي چې په راتلونکي کې بیا خطره ګرځي. کابل میشته یاره شتل د خپل ژوند د 15 کلونو 11 یې له کمرې او عکس اخیستلو سره تیر کړي. نوموړی د دې هنر په اړه وایي:
عکاسي یوه ډېره ښه دنده ده، دا چې په افغانستان کې ارزښت نه لري، دا د دې هېواد د خلکو نظر دی. زما په اند هره دنده خپل ځان ته ځای لري او بهترینه دنده وي.
ښاغلی تل وایي چې دا دنده یې د خپلې علاقې د مخې غوره کړه او په دې برخه کې په کابل کې زده کړې کړي. همدارنګ د عکاسۍ د لنډ مهاله کورسونو لپاره یې بېلابېلو هېوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
په کابل کې مې زده کړې کړي، بیا هند ته د 3 او 6 میاشتنیو کورسونو لپاره تللی یم او د پراکټیک دورې لپاره بنګلادیش او برما ته مې سفرونه کړي.
ارشتل وایي که څه عکاسۍ په چوکاټ کې د یوې خاطرې قیدول دي، له خپلو دې خاطرو یوه له موږ سره شریکوي.
زما یوه جالبه خاطره دا ده، کله چې زه هندوستان ته تللی وم، یو پارک ته لاړم. ومې غوښتل چې د یوه کارغه عکس واخلم چې په یوه نل ناست وي او اوبه څښي. 2 ساعته ورته ناست وم تر څو یو کارغه راغی، عکس مې ورنه واخیسته. ومې ویل چې تا زه ډېر وځورولم.
ښاغلی تل د کاروبار په توګه د خپلې عکاسۍ د نن او پرون په اړه وایي:
جمهوریت په وخت کې مې ومې په محفلونو کې عکاسي کوله او هم به مې د موټلانو عکسونه اخیستل. په افغانستان کې مې د کالیو بېلابېلو برانډونو سره هم قراردادونه درلودل. د بېلګې په توګه جلوه فیشن سره مې قرارداد درلود، عاید هم ښه و. اوس عاید نشته، هغه نجونې او موډلانې هم لاړې. ما هم سټوډیو بنده کړه، ځکه که اوس نجلۍ عکس اخیستو لپاره سټوډیو ته راشي، یو جنجال جوړېږي.
د ښاغلي اتل په وینا په اوسني حالاتو کې دا دنده ستونزمنه ده، ځکه د طالبانو حکومت لخوا په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګول شوي او د دې تر څنګ که د عکاسۍ له کمرې سره چیرته ولیدل شي او یا د کوم ماشوم یا کوم ځای عکس واخلي، طالبان ترې پوښتي چې د څه لپاره عکس اخلي او آیا د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت جواز لري که نه. خو له دغو ستونزو سره سره ارشتل خپل کار ته ادامه ورکوي او په دې هیله دی چې بیا به د هغه د خوښي وړ مسلک په وړاندې ستونزې او خنډونه له منځه ولاړ شي او د خپلې عکاسۍ د سټوډیو له 4 دیوالونو بهر په ازاده فضا کې به هم د ښو او هنري عکسونو د اخیستلو اجازه.
په اروزګان کې د کورونا واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. روغتیایي مسؤلان وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د 200 رضاکارو ټیمونو په مټ 15,000 هغه نارینه او ښځینه واکسین کړي چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته وي.
دا د اروزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسؤلین دي چې د کورونا د واکسین د پیل په اړه رسنۍ ته یو خبری کمپاین جوړ کړی دی. روغتیایي مسؤلینو د کورونا د واکسین لومړی دغلته د خبریالانو د سترګو او کیمرو په وړاندې 2 کسانو ته تطبیق کړي.
زموږ د افتتاح لپاره یو تن کس ته واکسین زرک سي، دغه څخه به وروسته
د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی د یاد خبری کنفرانس پر مهال رسنۍ ته وویل چې دوی به دا واکسین د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت ټولو ولسوالیو ته د 15 ورځو پر مهال د زکارانو پر مټ د 15,000 هغه نارینه او ښځینه پورې ورسوي چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته وي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کورونا کمپین شروع کیږي چې د جوزا تر 9 تاریخ پورې به دوام وکړي. په دې دوران کې به 15,000 هغه کسان او هغه خوندې چې عمرونه یې د 30 کاله څخه لوړ وي هغو ته به دغه واکسین ورته ورسېږي.
نوموړي زیاتوي چې د کورونا د واکسین دا ډول کمپاینونه د هیواد په 14 ولایتونو کې هم مهاله پیل شوي دي او دوی زیاتوي چې دا کمپاینونه له هغه وروسته د عامې روغتیا وزارت له لورې پیل شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر زیات شوی دی. بلخوا د اروزګان ولایت اوسیدونکي د کورونا د واکسین د کمپاین په پیلېدو سره خوشحاله دي او وایي چې په دې سره به له ګڼو ناروغیو وژغورل سي. د دغه ولایت اوسیدونکو که څه هم په لومړیو کې د کورونا د واکسین څخه کرکه کول، خو اوس یې زیات شمېر خلک له ګټو خبر شوي او هر یو کوشش کوي چې د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د کورونا له واکسین څخه دغلته زیاته ګټه د پاخو عمر لرونکو کسانو اخیستې. موږ یې د یو شمېر کسانو سره خبرې کړي او دوی خپلې تجربې راسره شریکې کړي.
کرونا واکسین چې دی ډېر فائدہ مېر واکسین دی خدای دې دا ډاکټران صاحبان ته خیر ورکړي د مخه مې یو دوز د دوا ته ځل کولې دي اوس دا دې بیا ته فکر خدای دې خیر ورکړي کرونا واکسین چې دی به مته نڅ به نه زکام را پوری شوی دي نڅ نه بغل دي نڅ کار ټول مردونه الله پاک پرې کې ثواب واکسین واکسین چې نو سینه بغل ته د ټکې ته په عذاب وو چې زکام را پوری شو په میاشت دیګار به مزر کوه ته به مدردونه به دوه دردن روشه دا واکسینن مکړي الحمدلله به هم د ساتار روم نه دي تل
نو می احمد دالی په دا ترالو واکسین مو کې د کرونا واکسین مو کې دا ډیره ګټه لري د کرونا واکسین ډیرو ناروغۍ څخه موږ ژغوري دا په دې کار کار یو داسې نو و دا کرونا ډیر دي په دا وطن کې
ورزګان ولایت چې شپږو لسوالی لري د هیواد په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیر کم خلک یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی